روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې د سینې سرطان څه شی دی ولې او څنګه پیدا کیږي افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ ډاکټر صاحبان بس تاسو پوښتنې ځوابوي له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 420 112 15 01 01 په دې له چې اړیکه ونیسئ زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي ډاکټر صاحب فرشتې فضلی اول کې تاسو ته راځو په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او مېرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته امید چې ټول ساتمن اوسئ افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو هم شخصي شفخانه کې هم دولتي شفخانه کې اوورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولی وخت تشخیص یې اومدي شفخانه ته مراجعه وکړي متاسفانه اطراف کې موږ دومره اوورنس نه لرو مرزان ته په مرکز کې ځینې شفخانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې اوورنس نیسي یوازې هماره شفخانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته نه د دولت لخوا او نه د شفخانې لخوا چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو یا فیسبوک ده یا واتساپ ده څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوي خلک په وخت رسوو
بله او میرمن فضلی ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې مریخ پرېږي هلته وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالی او زیاتوالی څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه نو تاسو لک تر لګه د خپل مراجعینو ل درتګ اترک لګولې شي ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوي په افغانستان کې د محل د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو ل ډلې بللې شو یا د خزو په برخه کې یو لومده سرطانونه ګڼلې شو په افغانستان کې
او لکه څنګه چې تاسو وایئ متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلیکشن نه لرو او دولتي شفخانه کې د ډیټا کلیک کیږي نه متاسفانه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې د ویچو افغانستان څنګه کال کې کړی و خزینه کې سرطان او ویش سره او نسبت نور امراض ته او خزینه او نور نه په لاس کې ده متاسفانه او د کلکشن نشته او مریضان چې مونږ ترجه کیږي و مونږ سرطان کولای شي چې د عمده امراض چې د خزې د مرګ سبب کیږي ویګنو ده
خا کور ودان سلامات اوسې راځي چې لږ زره له ډاکټر فرشتې فضلین مننه وکړو له لیلما حمیدی نه وورو ډاکټر صاحب لیلما حمیدی تاسو په لندن کې کار کوي او د لندن تجربه مو ممکن بیل وي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لري یا لږ تر لږه هلته تللی وي سفر مو کړی و په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونه کې برخه اخیستی و د سینې سرطان یا برست کانسر چې ورته وایي دا لږ زره تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولی د سینې سرطان بولی
تشکر از اینکه مرا ورسودین احترامات مرا هم قبول کنین اما قسمی که گفتین ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
سیمی برنامه دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که این در تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق میفته، سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه، ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه و خود از اینمی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همو لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثر دی تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شده و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لن نچور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو، د ډاکټر صاحب د خبرو لن نچور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا هغه داده چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته، یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هرو 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې له مخکې نه هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوا نه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوا نه دا تقریبا جبري غوندې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر له خوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی که وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده. دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې دا شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل پامین ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا پامین ما ته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړی دی، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلی و، د ازادۍ رادیو غاڼي پوښتنه راغلی، نظرونه راغلی دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروښتل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلی. اشرف توکلی لیکلی دی، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینه سره مونږ مشکوک شو چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې دیتا فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، دې مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل بایپ سی دې مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو، دې ته باید کورنیدل بایپ سی شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړو، دې مریض ته کېم سی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپ سینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیسکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا دا واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نشي چې سرطان لري، موثر و مریض باندې کنه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجن کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي، یا هورمون تراپي شي، یا ټارګټ تراپي شي، یا رادی تراپي وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحبان، راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږی واورستړي مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو هم سره اغلا سایلو جن سره خاجو چې ورځم په خیر سره سره وځي
او کور ودان سلامت اوسې کوم زینو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي
مننه ستاسو خدمت څخه ستاسو خبرونه څخه زیاته مننه کوم زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی نه په مسجد کې شوی دی نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسې کې هم داسې باس نه دی شوی خو کومه مریض چې تاسو یادوئ دغه مریض په خپله لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی نو موږ خپل دغه مریض یې سره لاس دروایم
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې میرمن مو ده مور خور څوک دي
مننه لوجن صاحب محترمه بس مورجانه مې ده
ښه سنې څومره ده
تقریبا سنې 55 کال دي او زه کولای شم چې معلومات درکم
هو معلومات راکې و 55 کال ځکه دل پر پختنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحب باندې وړه تفسیره پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استه نو هغه به تاسو پختنه بیا جواب کې مهرباني تاسو ادامه ورکړئ 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
احمدانه تقریبا سنې 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و نو بیا مې بوتل په کابل کې 400 بستر روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخستی او د سه مینات په اصله شفخانه کې ورته وکړ خو متاسفانه د غفله شفخانه مینات سم نتیجه نه کړه ور نو اوس یو تدابیر روانه ده واکسین را ته شروع کړی دي شه
ښه معنا دا چې ستاسو مور کوي د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د په هغه کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور و کنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او په نس سرطان او دغه د چې د چتاسي یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخصوص یم ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر یا نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میډیا دغه مریضان بیخي ډیر راځي نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي دوا ولګیږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کوي اچکلی دوا یې بعضی ډاکټرانو کیږي نه شایم هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان ورته کوي
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره استه متخصصایبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې الله پاک یو واز ورکړي پښتنه می دغه ده په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه سخت کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل نه راپسي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دی راکړي
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و وربشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې به زه ډاکټر صاحب حمیدینم هیله وکم چې پام دې اړه باندې لاندې تبصره وکړي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیسته ځینې سرطان د دې چې واکسین سره هم ځواب نه ورکې د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلې برعکس دې سایز هم نور هم غټیږي اوس دا ورور د پښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې عملیات ګټه کوي که نه بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه وسي دې مریض ته سایټو ریډکټیو سرجري کوي فقط دا کتله د خېتنه لري کوي چې وزن کم شي د مریض د ژوند لږ شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ شي او د سټکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي
ښه او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یادتی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې شته چې په وسیله باندې کولای سي دغه ناروغي له منځه لاړ سي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځینې مریضان د عملیات نه دار لري. ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي. موږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي سینې وساتل شي. بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافیک کیږي، یا هورمون ترافیک کیږي، یا رادی ترافیک کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې موږ رادی ترافی نه لرو، او یو کابل کې موږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافی کیږي یا کیمو ترافی مریضان ته کیږي. کوم مریض چې موږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا موږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو، او تخرګې مرسره لري کوو. موږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي، او دا واکس ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې موږ افغانستان کې شوه نه لرو، بیا موږ مریض ته تشریح کوو که ته شوه اخلي بهر تلی شي، موږ تاته داسې عملیات کوو. که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوي، بیا بیچارهګان هماغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي، یا کیموتراپي وشي، یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې موږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول موږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګتراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، یا موږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی. بیا دې مریضان ته موږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لکه شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په معده کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. در مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداوی بسیار مشخص و تارگت تریتمنت برش وجود داره، این سرطان حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان تشخیص مرض سرطان و بسیار وقت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان اتا در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است. مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث، ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده. یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان. متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که مراجعه
هست، اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم، مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نویش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه اسیدن رسپتورش نگتیف باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرده، اولین دکتری که دیدش جراح بوده، برای اینکه مریض از دستش نره و راستن بر جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی medical treatment یا همی تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان، اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ است اینجا، بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همه مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی این یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان و داری خو نرمال ژوند وکي، اما تر څنګه دي درملنه روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري، درملنه باید زر تجارت تر وسی او ژوند سره امکان نه لري، یعنی د خطر لارخه د انسان د ژوند څومره ورسره وګدیدلې سي؟ داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي، ځکه که عملیات وکینو دا بیا نو بل ماشوم نشي راوړلی، که ماشوم راوړي بیا بشدې نشي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي، ژوند هم روان وي، سرطان درملنه هم روانه وي.
با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. اما شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگیم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است ما به خاطر متاستیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و باز بوده ضرورت به تداوی نداره و خانم ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. نه، ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداویهای جراحی و تداویهای کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم، ما تداویر شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو وقت لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی، نظر به ایستی کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر برز دیگه قسمت های جانشان مثلا در شش رفته باشه، در جگر رفته باشه، در
استخوان رفته باشه. اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته. اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشون یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی که ما پیدا میکنه که مریض زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیکنیم. بله. ما مثلا شما رو بزن کوالیتی اف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که
امروی
ما زنده.
کور بدن رکر سیبان سلامت و سیدی را مندن راضی چی بیا اوریدون که تا نوبت برکو. یه اوریدون که استیدیو سر وصل ده استری مشی روختی ها ده جوان شتمنی پرگرام آوری ده سینی سرطان یا ده تی سرطان پاره بانده خبری که اکتوبر ده همده سرطان ده اما پو هاوی میاش ده تاسو ده ده سرطان پاره چمره پوهیگه؟
مننه ژوندې وسی سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نظرالدین درانی له هلمند څخه.
ښه درانی صاحب، هلمند نه ستړی مشي. د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا ستاسو په سیمه کې په کلي کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شول؟ په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده.
مننه ژوندۍ وسی، علامه خوشحال و آباد لره. رښتیا هم دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او دلته اقتصادي ضعف دی. که چیرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض دی. هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابره چې څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پر معلومات نسته. ام په هوا یک شین چواخلی او دی پوسی په دی باندې چې دغه مشکلات تدابیر متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دی مثلا په دې خپل خپلوانو کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری ښیي چې په هرو اتو میرمنو کې و یوه میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسیلودین صاحب، که زه
درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات دی زموږ منطقې کې، زموږ په دوستانې ډېر یعنی وژلي دي د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. زموږ ډېرو دوستانو زنانه او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی، دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېر یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وای چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټیکې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو ګوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چېش کې انټي بیوټیک کاري دوی د دا تشخیص وخت هم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ درانی صاحب؟
مننه خیر وی صاحب، که زه به په دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسې اجازه یې راته.
مهرباني، مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې دی د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجې یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینه سر چې دی د چې سر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کېږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیتیکي بدلون دی، هورموني تداوي ده چې یو چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نن ترځیا کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یا فکتوریا چې هغه شتي الکولي مشروبات، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهربانی دورانه سه معلومات نو پزله پوری دی نه پیګم شتا سو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصول یی او کنه دمو کوم مقاله پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخ کې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کی مشکل نه مهربانی
مننه خیر وي صدا چې زموږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نس نیولای او موږ خوشبینه چې وتا چې د ستراتي ولرسته خبرونه واورو خو نس کولای چې واورو دغه ځخه خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د رادیو سره
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي مکسره دوا متخصص ډاکټر سيبان استا دوی هم مخکې د قصاص معلومات وویل تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه منولې سلامات سي ډېر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې درانه سي مهرباني وکي
وکایت به راسو که څوک غواړي چې د دې مریضې څخه وکایه وکړي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استداوی دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت ته دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته د الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موثن کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسه درانه ایسه ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې وای ولې د خزو د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخ اشتا او که پیخی بی کم نارینا دی سینه سرطان اختشی درملن ورط درملن دا چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او کنه متفاوت ده میرمن فضلی تاسو که دا پختن جواب که
خزینه که دی سینه سرطان نزبت نارینه و که دیده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیرشی نو دا امراض هم دیدیگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا چې د دې میاشتنۍ مریضي مشکل راځي مثلا ایرلی مینار چورته وایي یو عامل دا ده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر زیاتېږي دا عادت موار وچ نشي یو عامل دا ده او بل خزینه کې د ماشوم زورول موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم زوري دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل به وزن ډېروال ښځینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه وته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د ښځینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر د عامل چې وسي او دا هم کېږي د سرطان سینه سبب شي او بل ښځینه کې د سینه شحم ډېر ده هغه ښځینه چې د سینې ډېر داسې شحمي ده او سخت شحم لري د سرطان سینه سبب کېږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه عمر نه لرو خو د خدمت په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خدمت ته کوو نارینه هم همداسې تداوی کېږي
خا کور ودان سلامت اوسې او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدی نو پوښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسینونه شته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کاله وروسته 15 کاله وروسته فکتور د خطر فکتور ولري د دغه ناروغۍ آیا واکسینونه باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر از مورد هستی که مریضا در اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی به وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوه خانم هر نوه تکلیف سینه رو یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است، این مریضا معرفی میشه به سیکندری کیر که همین شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه به شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یادآوری کرد بر از این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امروز روز تمام معاینات بایسار اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیممش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 به بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن در نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از اینکه اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن پیش ما میاین، بعد از یک همیت ریپل اسسمنت شان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن پیش ما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستن که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری که تقریبا 30-35% مریض ها رو دبر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که به شما میاین اینا برای الیجبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشن. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تنها سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا اونمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجودی که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصاب است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یکش تنها یک یا دو دوره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز باز همی معاینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر سفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و این تا آخر عمر مریض رنج میده. در وقتی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به این که مریض چی میخواد، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکانستراکشن میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه همراه ایمپلانت در از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور ودان ډیر مننه. زه هیله منیم چې یو ورځ لک تر لک دغه امکانات په افغانستان کې هم کوم ډول امکانات نوي دومره پرمختګ نوي په دته په برخه کې لک تر لک نیمایي هم کوي نو افغانان به د آرام سا واخلي. میرمن فضلی تاسو ته بیرته راګرځم، د سینې سرطان څو وخت د مرګ لامل کیږي او د مرګ فیصدي څومره ده؟ ځکه ما چې څومره کیسونه لیدلي دي تداوی شوی دی او تداوی نه وروسته غ انسان نارمل ژوند کوي، د مرګ خطر پکې څومره ده او د مرګ خطر څو وخت پیدا کیږي؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم ماینات د مریضان ته کوو جین ماینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت حساب کړه. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض شي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره اوت چانس دی. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان، او کچیرته کومه مور دغه سرطان ولري څه توصیه ورته په کار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي؟ او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي، د ماشوم په ګېډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغسې حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی، او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري، آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راجع کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایې په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري، دې ته موږ توصیه کوو چې کامل ما اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري، د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر موږ توصیه کوو هغه مواینده ته چې دوی سرطان لري، خصوصا سرطان سینه، دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسیټرونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي دا سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مینده چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مینده چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مینده مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا موږ عموماً دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایند چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیډینګ وکړي، دیتا برست فیډینګ مخنه لري کوي چې د بل سینې نه ورته برست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینې کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون نه لري، په دې خاطر هغه سینې نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ورکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلي د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمته دی؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده چې رادی تراپی لپاره موږ به هر طبي مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه موږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فیملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض چې سرطان لري چې موږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، موږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې موږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندي، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمت تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي او بل هندستان نه راوړي. د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وختي متاسفانه.
خا کور ودان ډاکټر سیف فضلی سلامت اوسې مننه. ډاکټر سیف حمیدی تاسو ته راګرځو، څه سپارښتنې کوئ په مجموع کې، څه کول په کار دي، لکوم سن باید یو نجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات به تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. کوم سن، کوم عمر نه باید ونجلې ځان ته متوجه شي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې، او څه سپارښتنې کوي نجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې د اوس موږ تاسو غږ اوري یا موږ تاسو ته خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنې ورته کوي، څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نشي او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم‌ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثر سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنه. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ همراه دستای خود، از سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد می باشد که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در او به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کج شده به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینش به شکل یک قسم، چه قسم میگن، سرخ شده و سوزش پیدا کرده. این هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بایی بسیار مهم است که ما این تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه تخصص یا نمیتونن این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما مراجعه بدن. اوکی، ما اینا قدری در کامم و اینا قباده ما
نمیتونن
دکتر مخصوص مراجعه کنن. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، بسید خود ما اینا میتونه و امروی اینمی سینه خود بلد است.
بله،
این تغییری که در میتونه خودش او میتونه که تغییر بدن در بسید.
کور ودان ډاکټر سیف حمیدی سلامت اوسې. ډاکټر سیف فضلی ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خویندو میندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر سیف حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل معاینه وکړي، ځکه دسترسی نه لري چې شفخانې ته لاړ شي یا څوک نه وړي شفخانې ته. دا بهتره ده دوی خپل ځان معاینه کړي که کوم کتله په سینې ته لاس راغی یا په جلد کې تغییرات راغلی او یا کوم افرازات د سینې نه درلوده، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده، ځکه د اول مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي. او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونه کړي، د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفید ده، د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوه شي چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات او سې ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو یو زلبیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشته فضلی نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه مو موږ سره یو ځای واوریده.
نوخی جدا ظلم میں دا سلوی کیچے بس اپنے دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمرہ نوخی جدا ظلم میں دا سلوی کیچے بس شمشینو زمان باندھ ہے بتراول میں مائی سار شباران دا سوری کیچ بس اپنی دورا باندھ دا سلو بکی کیچ بس کمران وخی جدا ظلم میں دا سلوی کیچ بس خبر بس اپنی دورا باندھ دا سلو بکی گیچے بس کمران وخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچے بس را کاگی گوتی ہرا قسم دے کم خل در تجوڑی گیچ بس اپنی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس کمران وخی جدا ظلم میں دا سلوی گیچ بس وطن شین کی باغونا وطن وطن تھا زما زما یادیگی او د وطن شین کی باغونا وطن وطنی مڈو دے خدا وطن وطن تھا زما نپ پردی وطن کی وخی پلونا وطن وطن تھا زما زما یادی گی او د وطن شنکھ باغنا وطن
نه پات کیږي و وطن وطن زما نه پات کیږي و وطن و وطن ته زما زخم اوخ کی او دنیا زبینو سر گزینا و وطن و وطن ته زما زما یادیږي او د ننګرهار شین کی باغونه و وطن مسافر می زړه نره کړو و وطن مسافر می زړه نره کړو و وطن و وطن ته